السلام عليكم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپېده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. اوري چې په کابل کې چاودنه سوې دا په داسال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس له سید کمل شاه عارف نه خبرونه اوري.
سر کې د خبرونو سرچ کې د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ په خپل وروستي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال سره چې دغه یو انتحاري حمله وي چې په سیمه کې د لوی سرنوالۍ پرموټر شوې ده. ښاغلی افضلی زیاته کړه چې د پیښې ځای ته د دوی تحقیقاتي ټیم تللی دی او تر دا مهاله د دې پیښې د تلفات په اړه معلومات نه لري، خو ناتایید شوي راپورونه وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی او د لوی څارنوالۍ کارکوونکو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له رسنیو وغوښتل چې د هیواد ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دی وای د افغانستان رسنۍ لا هم د بهرنیانو مالی ملاتړ ته اړتیا لري او همدا مسله کله ناکله زموږ د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. ښاغلی کرزی د کومې ځانګړي رسنۍ نوم یاد نه کړ. د ښاغلی کرزی له دې څرګندونو مخکې د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالاولي وایي چې رسنۍ باید د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتو وسیله بدلې نه سي. افغان چارواکي وایي چې په کندز ولایت کې په دوو جلا وسلوال نښتو کې دوه ویشت وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز امنیه قمندان جنرال عبدل صبور نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال د دې ولایت په امام صاحب او د چاردرې په ولسوالیو کې مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وجلسو وسلوالو کې د ملا شیرزي او ملا صدیق په نوم د وسلوال مخالفینو قمندانان هم شامل دي. نصرتي وویل چې اوس هم په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې تصفیوي عملیات جریان لري. هغه زیاته کړه چې په ګڼ شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته وویل چې مسؤلې ادارې د مخدره موادو د خرڅلاو مخه نیسي نیولی.
متاسفانه مواد مخدر بشه
دی وای لبد مرغه مخدره مواد د سیمې خلک ډیر آزاد تر لاسه کولای شي او مسؤل ارګانونه د دې کار په مخنیوي کې افاده راغلي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالله تلوار هم د کوهستان د لومړی برخې په ولسوالۍ کې د مخدره مواد د خرڅلاو خبر رد نه کړه، خو ښاغلی تلوار ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو د خرڅلاو پر ضد مبارزه د پولیسو اساسي دنده ده او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ لزینو بهرنۍ اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ دیش بله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ سلويش بله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ شل بله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شي جین پینګ په خپل وروستي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت معلومات لمخې پینګ به په د پنځمه په ورځ اول په قزاقستان کې تمسی او بیا به روسیې ته ځي. د چین ولسمشر به د شنبه په ورځ په مسکو کې په اروپا کې د دویمې نړیوالې جګړې د پاتې رسیدو په اویایمه کلیزه کې برخه واخلي. تحلیل کوونکي وایي شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خپل شراکت او نږدې اړیکې زیاتې کړې دي. چین تېر اونۍ اعلان کړی چې د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه به روانه میاشت په مدیترانه سمندر کې پوځي تمرینات وکړي. د چین ولسمشر راتلونکي یک شنبه له بیلاروس نه په کتنې سره خپل دغه سفر پای ته رسوي. ټاکل شوی د امریکا پوځي الوتکې نن د نیپال لری پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې د ډلو او اکمالاتو لیږد پیل کړی. د امریکا د هوایي ځواک یوه ترانسپورټي او څلور نورې الوتکې پرون ناوخته د نیپال پلازمینې کټمنډو ته ورسېدې. یوه امریکایي جنرال ول پیلوټان به نن لرې پرتو سیمو ته الوتنې پیل کړي. په نیپال کې د اپریل د 15مې د زلزلې د تلفات شمیر 2250 کسانو او د ټپیانو شمیر 14000 کسانو ته رسیدلی دی. یونیسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سژنې کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریه کې زندانی دی ورکړه. درویش په 2012 میلادي کال کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په مرکز کې له خپل دوه نور همکارانو سره ونیول سو او د تروریستي فعالیتونو په تبلیغ تورن سو. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونیسکو درویش ته دا جایزه د څه باندې لس کلونو کار په خاطر ورکړې چې په ترڅ کې د خورا زیات زیار وګاله، د سفر بندیز او ګواښونه وزغمل او بیا په زندان کې شکنجه سو. د یونیسکو عمومي مشري وویل د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې درویش خوشی کړي. بوکو دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په لاتویا کې جوړ شوی و. د درویش میرمنی دا جایزه د خپل خاوند په استازیتوب ترلاسه کړه. د بشري حقوقو فعالان وایي په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوه، شاوخوا 3000 کسان بندیان شوي دي. او د بالتیمور شاروالی پرون په ټول شار کې د خلکو پر تګ راتګ د لګول شوی بندیز د لری کېدو اعلان وکړ. په دې شار کې ګرد بندیز تیر اونۍ ورسره هغه اعلان سو چې د پولیسو په توقيف کې د یو تورپوسي ځوان د مړینې په خبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ سو. د بالتیمور شاروالی پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل، زه له همدې شېبې خپل هغه حکم لغوه کوم چې لمخې په ټول شار کې ګرد بندیز نافذ شوی و. د شنبې په ورځ ورسله دی چې د 15 کلن فریدی ګيري د وژنې په تور او پولیس افسران تورن وپیژندل سول. په دې شار کې یو سولې مظاهره وسوه. ګيري د اپریل په 12مه نیټه د پولیسو لخوا ونیول سو او یو اونۍ وروسته د پولیسو په موټر کې د لښت پر مهال د ټپون لقباله ساور کړه. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې.
د دې بحثونه هم د دې چې ملي او شاید مسلمان واقعي ضرورتونه کې لاره.
په قطر کې د اوربند پر احتمال په داسې حال کې خبرې کیږي چې نن په کابل کې 14 سوی او مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په کندوز کې روانو امنیو خلک مایوسه او زیانمن کړي.
ګورتپه کې ډېر جنگونه د در په دری طالبان الله سواره وره سوکړې په شادر اخر خطر روانه سو.
جنگ د قدس دروازې ترغه غربت ستا در بدري ستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سول.
ورزشی پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خبرونه کې ووري. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو د ګوړي اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
اوس د میوام د رشوت پیسو تزنده ولیدا
تر څه وای چې په دا 15000 افغانۍ تنخواه واخلم هغه هم لازم څو میاشتې راکړې نه ده.
د خبرونه تر یو لسو بجو ده. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبري کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصيل.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورز دوه ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبري اژانس د راپور لمخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس تنګزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د ورو له پیلې دوه وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نو موري زیاتوي دوی مغرونه وبللو هواد ته دتلو او د اساسي قانون د منلو بلنه راکړه. خود طالبانو دا استازي وایي چې طالبانو ونه منله او ویل چې جګړه ته بعد د ټولو بهرنۍ او پوځیانو تروتلو پورې دوام ورکړي. خود نو موري په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرنۍ ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او کدوې له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقه پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا و چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
زه فکر کوم د دې له دریزه خبرې دا هم د افغانانو لپاره یو ښه خبر ده. د دې بحثونه هم د ګټې نه دي او شاید دا مثمر واقع شي د راتلونکي کې لپاره، ولې موږ د دې موضوع چې دا مذاکرات رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیه ته یو د خل څخه پیدا شي او د پای ته ورته کېږي.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و کنه. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو بشپړ ملاتړ کوي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر عزیز احمد چودری له قوله لیکي چې د قطر پرونی غونډې ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې لپاره ضروری ده. د قطر په غونډه کې د راپورونو لمخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو مولوي عطا الله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
ومردل چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کیږي. دا خبرې په داسل کې کیږي چې نن سهار د کابل دارالامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی ازادي رادیو ته ویل چې کېدای سي دغه یو انتحاري حمله وي چې د لوی څارنوالي موټر یې په نښه کړی وي. تمیم اخګر د پیښې په ځای کې دی. اخګر صاحب، څه دي تازه جزئیات؟ چاودنه چیرې شوې ده او پر چا؟ د تلفاتو په اړه خلک څه وایي؟ عیني شاهدان چې تاسو د پیښې په ځای کې ورسره خبرې کړې دي، دوی وایي چې دغه پیښه تلفات لري.
دلته څو شېبې مخکې د امنیت قومندان راغلی و، د هغې په وینا دلته پنځلس کسان پکې شوي دي او دوه کسان وژل شوي دي. اما عیني شاهدان چې دلته دوکانونه لري، دوی وایي چې شاوخوا درې کسان وژل شوي دي او پنځلس کسان نور ټپیان دي. دلته په دغه پنځلس کسانو کې درې کسان چې دلته په دغه ساحه کې ژوند کول هغه کسان دي چې ټپیان شوي دي او ځینې دوکانداران هم دلته ټپیان دي. او د دوی په څنګ دلته هغه خلک چې دوکانونه ته وو په کورونو شیشې او ځینې شیان خراب شوي دي، شیشې ماتې شوي دي. دلته عیني شاهدان دا هم وایي چې په دغه کسانو کې یو ښځه هم وه چې مړ شوي دي.
تمیم اخګر و چې په کابل کې د یوې چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن سهار د کابل دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر موټر باندې چاودنه شوې ده چې د تلفاتو په اړه بېلابېل راپورونه ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پر سویو خبرو دغه ورځ د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو تبصرې خبرې کړې دي. اسد الله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په قطر کې د سولې په اړه د طالبانو او سولې عالی شورا د غړو غونډې او د هیواد په شمال کې ورستیو ناامنیو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د قطر له غونډې د ولس هیله په سر مقاله کې راغلي چې د قطر په غونډه کې د طالبانو، حزب اسلامي او د حکومت استازو ګډون کړی او دا ټول د هغه هیواد خلک دي چې هر ورځ پکې لسګونه کسان وژل کیږي. سر مقاله لیکونکي ویلي که د قطر د غونډې ګډونوال د افغانستان اصلي استازي وي باید دا بې تعریفه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور د قطر د غونډې ګډونوالو نه یو دم د سولې د ټینګښت هیله نشي کیدای، خو دوی دومره کولی شي چې ووایي د سولې د ټینګښت لارې چارې څه دي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې آیا د جګړې له عزم سره د سولې مذاکرات ممکن دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د سولې د ټینګښت هیلې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د عزم په نوم عملیات پیل کړي او له امله یې یو شمېر سیمې ناامنه شوې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د حکومت مشران یو ډول دریز نه لري او همدې مسئلې هم د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د هیواد د شمالي ولایتونو د ناامنیو په اړه لیکلي چې آیا د شمال وضعیت د یوې معاملې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر د دې ناامنۍ لامل د نظام دننه کړی بولي او د مقالې د لیکوال په خبره د ملي شورا یو شمېر غړي هم له دې سره موافق دي او وایي دا کړی باید افشا شي. په مطلب کې راغلي چې د هیواد شمالي ولایتونه پخوا امن وو، خو له تیرو درېو کلونو راهیسې داسې هڅې کیږي چې دا ولایتونه هم ناامن کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې پولیس د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو وس لري. په مطلب کې د نورالحق علومي په حواله لیکل شوی چې پولیسو په دې ورسیو کې ډیر خپلواک عملیات وکړل او دې عملیاتو یې ښې نتیجې هم درلودې.
په کندز ولایت کې ورستۍ جګړې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي. د کندز د ګورتېپې اوسیدونکي وایي دغو جګړو او ناامنیو تر نورو زیات زیانمن کړي دي. د سیمې اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویل چې هر څه ورڅخه پر میدان پاتې دي، نور ځایونو ته په کډې کولو مجبور سوي، نه خپل کښتونه کولی سي او نه له خپلو څارویو او نور کاروبار خبر دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ برابر کړی.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډیر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلتېپې سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمې کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډیر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار لور ته روان دي. لودی سره شزه او کوشنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غې کې خپل کوشنی کلک نیولې دی، هغه وایي:
مونږ انداسې ګورتېپه کې ډېر جنګونه دي، در په درې د طالبانو له لاسه واره واره سو کډې په شا دي، هر خواته روانه سو زو. بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هیڅوک کار نشته، غریبي نشته، دمالته ټول پاتې دي، جنګ له لاسه ټول اواره سوي سو تښتېدلي استو.
د سړک ها غړې دیونه سوري ته یو مورکی ل خپل کوشنیانو سره ناسه ده، څو خپل استومانی را فکړي. د دې مورکی نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبان دولت ترمنځ جنگ ده، در په در سوي است او واره است، بچیانم د هر خواته نیم دی خواته تل نیمه خواته واره سوي دي. د مونږه مال مالداری ټول په کلی کې پاتې ده، نور مالونه نیمه ورک سوي دي، مړ سوي دي. اوس مونږه خار کې ځان کولای سو غوړ سو بیرته راو سو خپل کلی ته. ما کلی کې ځان د کوم خپل کلی کې ډیر زیات خوشاله سل ته نارینګانم کار کولای نسی، بیکاره ناس دي سره، هیڅ شی د مونږ لاس نه کیږي.
ل جګړې مخکې د پسرلی په دې موسم کې به بازګرانو په خپلو ځمکو کې کار کوو او په دې سمسورې سیمې کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اوریدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلتپې سیمې دو تنو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالب دولت ما باندې خود سره جنگیږي لګیا دي مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسرسېږي نو هغه ته وسرسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوی مقصد یې ازما په کور باندې وشتل دا څلور پندل کړو په نقصان ما ته ورسېدی سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدی ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي موږ دا دولت ملت بولی کنه بولی
کښتونه وچلو ویلې ورانې شولې قلاغونه خراب شولو ځکه خو جنگ دی پکې دوه پا زمنګ کورنم کړه شوی دی مخکې د دین د نور خلکو کورن را کړه شوی زمنګ کړي ته اوس پهلن زمنګ کورن کړه شوی دی پته نه لګي
دلته زما تر څنګ د ګلتپې سیمه یو تن وسیدونکو ولاړ دی د دې په سیره کې پرته لويري بل څه نه لیدل کیږي او دا سې ښکاری چې په دې ورځو کې لډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي
یو قدم چې وړاندې لاړ سی لاغه جنه بیرته په شاسي دوه برابر دی هغه خلکو زور زیات سی دا مشکل د دې خلکو سره منګه مایران پاتې ستو
دوی همدارنګ وای چې دولت باید په سیمه کې ډیر ژر جګړه ختم کړي څو دوی ل خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالداري پورې تړلی دی دې روانې جګړې د کندز په ښار هم خپل سوری خپور کړی ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي
زموږ د کندز په ولایت کې ډېر سخت نامنی روان دي دا د بی کفایت مامورینو د لاسه دغه نامنی روان دي زموږ مامورین چې په قندوز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیایي دغه کفایت نه لري دا بی کفایت خلک دي جنگ د قندوز دروازې تر راغی غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سول ټول مړ سول په کور کې د نن جنگ دي
د دغه بې ځای شو کورونو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرسته نه دي کړې دغه کورنۍ اوس مهال لګنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري څولو بې ځای شو کورونو سره اړینې مرستې وکړي په دې سیمه کې له لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د کندز د سیمه ایزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې درې سوه وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ومردل چې په کندوز کې روانو نه امنیو خلک مایوسه او تر نورو زیات زیانمن کړي دي د کندهار د نیوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا ځینې غړي توران کړل چې د دولت مخالفینو ته یاد ده او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرح ورکړي دي محمد صادق رښتینی لسیمی رپورټ را لېږلې
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمېر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملاقویم ذاکر ته د افغان حکومت د نورو چارواکو د وژل کېدو طرحه ورکوي
دلته د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان باندې نه لګي کچېری اسناد او تراسو بیا زده دي ښکارا ثبوت ویډم و دا ولې سکرېډم د افغانستان ملت د بچر زه پوهېږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي د اخیستې دي او موږ خرڅوي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودای شروع او د دې زه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سول شهر ورته رخته ده چې څنګه راځي که مړ که څنګه تا مړ که څنګه پلانکی مړ که څنګه پلانکی مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولی په دا وطن کې فزار وځه او کچیر اس نه موږ دا سول چې د افغانستان په قیامت او زموږ د وطن د ټوټه کېدوې د زموږ د پاره د زارو چاړه ده
د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوال مخالفینو سره د سولې پلوي کوي خو په افغانستان کې به تر لاسه سوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستلو په خاطر زانونه وقف کړی دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هېڅ ډول معاملې نه کېږي او هېڅ وخت دغو تګلاره نه ده او هېڅ حق نه لري چې دا کار وکړي بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانی او ارجګزاري وشي
په عین حال کې د کندهار لپاره نوی ټاکل سوی والی همایون عزیزی د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکانات څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي. همایون عزیزی چې د هرات اوسیدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالی ویسا پر ځای د کندهار د نوی والی په توګه معرفي سو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د دولسو ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسو اوس آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. او اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت په قطر کې سره ویني تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان چارواکو او یو شمیر طالبانو د یک شنبه په ورځ په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې په قطر کې سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل دی چې د دواړو لورو څخه یو هم د دې غونډې ترسره کېدل نه ردوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دواړو لورو ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه خبرې نه کوي. په مطلب کې راغلي دي چې په یوه اعلامیه کې طالبانو ویلي چې دا کتنه تر ډیره بریده تحقیقاتي ده او د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د کتنې ته د علمي بحث نومر کړی دی. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالې برخې سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار لخلی لیکلی چې دا د سولې په اړه خبرې نه دي، خو دا به منصفانه وي چې وویل سي چې دا یو تشویقونکی پرمختګ دی. ورځپاڼې لیکلی چې ډیری کسان چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لیږل سوي وو هغه کسان دي چې احتمالا به په هر ډول رسمي خبرو اترو کې برخه اخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان خبرونو ته په اشاره سره لیکلی چې پاکستان او سیمه هیوادونو هم خپل استازي لیږلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو افغان پولیسو او سرتیرو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې د ټپي کېدو له کبله معلول سوي دي. ورځپاڼې د مقالې پیل د یو افغان سرتیري چې صاحب نومیږي په کیسه کړې دي. مقاله لیکي کله چې صاحب د طالبانو په بنګ کې خپل کېنه پښه له لاسه ورکړه د مصنوعي پښې پلورلو وسې نه و، نو د خپل یو لس کلنې لور نور بیبي د واده په بدل کې تیر کال $3,000 ترلاسه کړل ترڅو خپل ځان ته مصنوعي پښه واخلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دا راز د یو بل پخوانی سرتیري فردین کیسه لیکلې چې اوس د کابل په کوڅو کې د شپې لخوا ګدایي کوي. مقاله زیاتوي چې فردین هم دا دواوي کوي چې پخوانی همکاران یې د ګدایي په حالت کې ونويني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې په جګړو کې د وژل کېدونکو شمیره هر کال مخ پر زیاتېدو ده، د هغو کسانو شمیره چې په جګړه کې ټپیان سي او په دایمي توګه معلول سي هم مخ پر زیاتېدو ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې 130,000 داسې کسان معلول سوي دي چې په خوا یې له پولیسو او یا هم نورو امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی. مقاله د هلمند د پولیسو د کلینیک د رئیس ډاکټر عبدالحمیدی لخلی زیاتوي چې د جګړې په یوازې یو فصل کې تیر کال په هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ د پولیسو د دوهم کندک د 344 څخه 145 کسان د ټپونو له لاسه معلول سول. د نیویورک ټایمز دغه مقاله زیاتوي چې د افغان ملي پولیسو او اردو سرتیري چې معلول سوي وي باید د خپل ورستي معاش برابر تقاعدي هر میاشت د ټول عمر لپاره اخلي، خو د اداري فساد، بې نظمۍ او بیوروکراسي له کبله ډیرو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې د افغان معلولینو د چارو ادارې د اجرایوي رئیس عبدالخالق زازی لخلی لیکي چې پولیس او سرتیري د افغانستان د معلولینو یوازې یوه برخه جوړوي. د شاوخوا څلور لسیز جګړې وروسته د اټکل مخې په افغانستان کې 3 میلیونه معلولین سته. د ملکی او امنیتي ځواکونو په ګډون په دې شمیره کې ذهني او فزیکي معلولین شامل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خیال محمد د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د سولې خبرې هغه وخت هیله بخون کې وي چې وسلوال طالبان خپلواک شي او د پاکستان له کنټرول ځان وباسي. احمد نور منتظر له کندهار: سوله د افغانستان د ټولو ستونزو حل لاره ده. هر سړی چې د سولې مخالفت کوي لکه چې غواړي ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکي چې افغان حکومت او سوال طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې په خپلو کې اور بند وکړي. سردار آقا لیکلي چې په کندهار کې بیا برېښنا نشته، هیله ده د برېښنا ریاست د خلکو دغه ستونزه حل کړي. فریدون حلیمیار بیا لیکلي: حکومت باید سرپرست والیان او نور چارواکي لري کړي او سم مشران دې معرفي کړي. او سمی الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلی په سمکنی ولسوالی کې د ام ټی ان مخابراتي شبکې په کورونو کې د نن کار کوي. هله دغه شبکه خپل فعالیت پراخ او قوي کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غواړئ فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوښ کړی. آدرس یې د facebook.com/ازادي رادیو. لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف نوري.
د کابل امنیه کمانډانی چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار د دارلامان په سیمه کې چاودنه شوې ده. ناتایج سوي راپورونه وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د بهرنیانو مالی ملاتړ کله ناکله په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د سلبېدو باعث کیږي. افغان چارواکي وایي چې په کندز ولایت کې په دوو جلا وسلوال نشته کې 22 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی برخې ولسوال د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د مخدره موادو د خرڅلاو د زیاتېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر شین جن پینګ په خپل وروستي سفر روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته لاړ شي. تمه ده د امریکا پوځي الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې د ډلو او اکمالاتو لیږد پیل کړي. یونیسکو خپل د مطبوعاتو د ازادۍ سرغنې کلنۍ جایزه د سوریې ژورنالیست او فعال مازن درویش ته چې اوس مهال په سوریې کې زندانی دی ورکړه. او د بالتیمور شروالی پرون په ټول شار کې د خلکو پر تاګ راتګ د لګول سیبي بندیز د لری کېدو اعلان وکړ.
و 19 پروګرامونه د خبرونی په پاتې برخه کې خبريږي. مخکې تر دې چې تفریحي پروګرام د ګړې اچار خپور سي، ورزشي پروګرام د لوبو میدان به سره وورو.
د لوبو میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هيله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو، په دغه پروګرام کې په کندوز ولایت کې چې پورسته کې سخت ناامن دی، د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. هم تر ځان افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره هم درته مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره پروانه اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه. دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ، فلویډ می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه. مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړي او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی. د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلویډ می ویدر وکړای شول 350 سو نمبر 340 دیش امتیازونه خپل کړی او په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي. په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوې او 400 میلیون ډالر ارزښت خودل شوې ده. امریکایي می ویډر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دای هم هغه لوبه چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي څو روزونکو په دوبۍ کې د لوړو مهارتونو یو روزنیزه دوره پای ته ورسوله. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړو مهارتونو زده کړې وکړې. دا روزنیزه دوره په دوبۍ کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه. اوس به هم را شو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی. په کندوز ولایت کې که څه هم وروستۍ ناامنۍ سختي شوې دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوي دي، خو دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبې کوي. دغه لوبغاړي وایي چې په ډېرې لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هیڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانولي. په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ته کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې پکې وشوې. له دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی لګټو نه مخه نشي نیولی. دوه فوټبالرانو اسد الله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بالکل وو مونږ په هر حالت خپل ورزش نه پرېږدو. ورزش زما مینه ده، خصوصا فوټبال. زه په هېڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي. څو چې یو شی سره چې مینه ولري حتما چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سرته رسوي. خو بیا مونږ کوشش کوو، همدا اوس هم همدا نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې. مونږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو. خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي.
د کندوز په ښار کې له څو ورځو راهیسې سره لدې چې د دې ښار په 2 کیلومتره کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کندوز د فوټبال غوره لیګ هم پیل شوی ده او لوبغاړي یو بل سره لوبې کوي. لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغه لوبو سره سوله ټینګه کړي. د بلې خوا د کندوز ورزشي امر وایي چې په ورته جنگي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو وړتیا لري. قیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبې مختبیي او دوی هم د لوبو لپاره زمینی برابروي. لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي. تکواندو، پهلوانی، وزن پورته کولو، کانګ فو او نور بیلابیل ورزشي رشتو لوبغاړي په خپلو کلبونو کې لوبي کوي. اوس وخت وضع ښه ده، په ښار کې امنیتي حالت ښه ده، خو له ښاره د باندې 40-45 کیلومتره لري حالت لږ ښه نه ده. خغلی رحمی ویل په اوس وخت کې په کندوز ښار کې د فوټبال غوره لیګ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی ده. خو د ورزشي برخه کارپوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو تر سره کول همره د اهمیت وړ نه وي. دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب ده. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبي ودرول شي. که هم په 13 لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کم ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې 2 ځل حمله وشوې چې د ټولي یوې لسیزي تر ټولو خنړې پیښې هم بلل شوې او پکې لزګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکې ته. له ښاغلي فضلی نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نوي غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. خدای چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي چې روان نړیوال جام یا کپ پیالي او وسره داسې اچای کڅه په هندستان کې د سره کیږي. نو د دې لپاره موږ کوشش کوو ان شاء الله د 2014 په پرچارو پروګرامونو په لار واچو چې موږ د لوګلې ظرفیت نور هم لوړ کړي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د بورډ ممبر یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې موږ د دایمي غړي تور د لپاره چې موږ وې د کرکټ بین الملل شورا سره در لاسه کو پاره کرتیا په شرایط کې شرایط دا هم وو چې باید موږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیوا د ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالي ولري، د څلور ورځې سیالي او فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې تاسو ته معلومات ده، افغانستان د ملي لوبډلې روزنی سکیم د عمل په ننګرهار ولایت کې ودی په خپل کیمپ باندې بوخت وي. تمرین کې سیالي به سره کوي، دا سره به پیوړي روزن کې وسره، البته افغاني روزن کې، او بیا په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نور ولایت ته یو څه یخ ده. یعنی هغه کڅ د سکاټلند په پیر باندې نه ده، خو بیا هم هغه ته یو څه ورسوالی لري. بیا به په کابل لوبغالي کې هم څو ورځې دلته خپل تمرینات سره کوي. دا اوس هم په تمرینات باندې بوخت دي، چې هلته دولت خان همزه او سره رئیس خان همزه چې افغاني روزن کې دي، به د دوی سره کوشش کوي او زیار به باسي چې واقعا موږ هغه لوبډله د سکاټلند ایکاپ سیالي لپاره تیار کړو چې هغه د دې وړتیا ولري چې د هغه په هوا سره بلد وي او تجربې هم زیاتې ولري. او په دې کې ډېر نور لوبغاړي هم چانس ورکول شوی. زه ان شاء الله امیدوار یم چې را روان شالي به د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبډله به ښه وځلیږي. خو بیا هم سکاټلند هم موږ کمزوري نه ګڼو، چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلېدلي دي.
ښاغلی فضلي، د کرکټ نړیوال شورا څو وخت مخکې داسې پریکړه کړې وه چې له غټو ټیمونو سره به افغانستان او ایرلند ته لوبي ورکوي، دغه لړۍ څو وخت پیلېږي؟ بل اخر افغانان د لوبي منتظر دي، ملي لوبغاړي به کله لوبيږي له نړیوالو مهمو ټیمونو سره؟
دا ډېر ښه په ځای باندې سوال دی چې په مجموع کې د افغانستان ټول ملت اوس د کرکټ سره ډېر اشنا دي او د کرکټ لوبو ته سترګې په لارې دي، خصوصا د هغه لوبډلو سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب یا عضویت لري. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس همداسې اجرایي رئیس تېره اونۍ په اماراتو کې هم د مختلفو بورډونو سره مجلسونه درلودل چې په هغه کې زیمبابوې او پاکستان، بنګلادیش دا هېوادونه راځي چې له موږ د دې سره په خبرو کې ډېر ژر به یو ښه خبر ترلاسه کړي، انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډلې د داسې هېواد سره سیریز په فلاره واشي چې هغه واکن د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، یعنی هغه ټول ممبر وي. دا سره یو ورځنۍ سیالي هم د شلوري د سیالۍ ته کوشش وکړو چې د ورځنۍ سیالۍ هم په لاره باندې واچو. نو هغه افتتاحي پروګرام چې ورته وایي په کې افغانستان و شامل دی، اوس افغانستان خپل کوشش کوي چې د هغه هېوادونو سره ملګرتیا غوښتنه ټارګټ کړو، کله د انګلستان او هندستان ترمنځ کوم سیریز کیږي، په امارات کې یا نور په اسیا په ساته باندې په کوم هېوادونو کې سیریز سره کیږي، چې موږ هم د دوی سره خپل ځان ټچ کړو، ځان سره عیار کړو، ا دې کال یو یادوی لوبي سره وکړو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیدي. تر بل یو مزه صفي الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
د ژوند رنگونه
ستانوم څه شه ده او څه کار کوي؟
د مانوم نیم ده روټ خرڅو.
د روټ چې تاسو خرڅوي لکوم زینې راوړی به دل ته څه ډول خرڅوي؟
د شور بازار راوړو دته دانا لاس په 15 لاس په خرڅو.
ال شور بازار چې راوړی ال ته پخېږي کنه هغه هم لکوم بل ځای راوړي؟
نه، غلطه کارخانه ده پخېږي.
تاسو دغه یو روټ په 2 روپۍ درکې چې تاسو ته
نیم روپۍ
او نیم روپۍ دورځي به څومره ګټي؟
دورځي بعد ما سپخینه راځم کایز مکتب ته ځم.
دورځي به 2 روپۍ ګټي چې بعد ما سپخینه راشي؟
سال یو نیم سال دته ودا خو نه کیږي.
په څوم سنف کې مکتب
اته
دغه سل یو نیم سل روپۍ چې وګټي د کور گزارا چارم پکېږي کنه؟
کیږي.
نورم څوک په کور کې شته چې کارو کی؟
یو دنه نورون مست
هغه څه کار کوي؟
ها، یو ګاډه چلوي، یو راي سره مزدور ده.
پلار دې ژوند دې کنه؟
هو.
هغه څه کار کوي؟
ها، پلار مې کار نه کوي.
دغه ټول درې مانه ورونه چې تاسو کار وکړي او پیسې وګټي 2 روپۍ وکړي؟
500 شپږ څلور پکې
څار مان لري څه باید چی پراتمن کیږي څه غواړي؟
ارمان دا لرم سه یو شاید جوړ سي، دا وطن سه جوړ سي، هغه هم ډیر ارمان.
کله چې دغه جنگ ګوري، دزي ګوري، په تلویزیون کې موجنی ګوري، څه احساس لري؟ څه کی فکر درته ودری؟
دا احساس لرم سه ولې د خلک به ګناه مرګيږي؟
هغه کسان چې غوي وجنی کوي، هغه کسان چې غوي مرګ جوړ لاړي، هغه ته څه پیغام څه دی؟
ما پیغام نه غوته د دې څه باید تا کارونه کوي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. وزیران مقرر شول خو کې اوس ملمسیاوی خلاصی شي، د کار نیمه موده کې په مبارکۍ او ملمسیاو تیر شي، نو نیمه خو به په پیسو وهلو هم تیریږي. د حکومت کارونه به څه وخت کوي؟ اویا لکه چې د تیر غونډې به هیڅ د کولو اراده نه لري. اسې هم یو د بل وزیر ته څه نشي ویلای. د خبرونې په پیل کې د ښار د واټونو، د غاړو، د ویالو، د یو ځای کولو د بنسټ له مشه سره غږیدلی یو. راځي واوري چې نوموړی د ښار ویالې ولې سره یو ځای کوي. د ښار د وټونو د غاړو د ویلو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سګنی کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویالې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي. په همدې اړه مو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته راړوو. په ښار د وټونو د غاړو د ویالو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره، که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو.
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو دا موقع راکړه چې ستاسې د خپرونې له لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا به د بیا رغونې تر څنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په رښتینی وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري. ګرانو هیوادوالو ته معلومات ورکړم، باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي، بلکې د ملي وحدت، د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډېر مؤثر او مفید تمام شي. په ډېر افسوس سره ویلی شم چې د سړکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې. له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې، نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه هم د بهیدو. بلاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو.
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مؤثر وګڼه، دا څنګه؟
ته ګوره، بېلتون او جدایي لرې والي ته وایي، او څومره چې هر څه سره لرې کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې. نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لرېوالی له منځه لاړ شي، موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو.
په څه ډول؟
دا یو ډېر فلسفي بحث دی، خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم. چې کله ویالې سره یو ځای شوې او به یو له بله سره غاړه غړی شوې، نو دا معنا لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي.
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوي؟
سرکونه ورته غوڅوو.
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي.
نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟ موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه به له لاسه هم ورکوو.
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي؟ اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي.
موږ غواړو د سرکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو، او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي، نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سرکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو.
وبخی، دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول، نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو لري دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ له منځه تللی دی، او پر ځای د بنسټونو، انجوګانو، اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله هغه د ډالرو ده. او بله دا چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ همدغه معنوي اړخ ته ډېره پاملرنه کوو. مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سرکونو د اتحاد نهاد، دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ بیا په دوام قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یو ظاهري مخ او بل بطني، که څنګه؟
بلکل همداسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو، چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنی د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادی په همدغه مهمې نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کاپي سیوي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري. ترڅو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړي دي، د ښوونکو څپېړې خوړلې دي او د تګ راتک زحمت ایستلی دی. د کلینران و عالمو سه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بیکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینرۍ دنده ورکوي او په کار ګماري. د هیواد بیکاره او بې نتیجې ځوانانو د حکومت په تمه مه کینئ او ځانونه ترمک راورسوئ.
چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي، نو رشوت خوران ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي. لکه داسې وسړیه، دا ځان دې څنګه داسې ناګومانه اچولی؟ د غنګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې ور وړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه واخلم؟ هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مو ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ یې اخسری هم دی.
ویي سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیږي ښځې، حتماً سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن دې ما بڼه هم بار نیولی و، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاس ته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښ کړي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي؟ یوه میاشت وروسته راسه وبه شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو. نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي میاشتې ته څه له ځنډوي.
په یوه میاشت کې لږه تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص کړه.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص کړه.
په یوه پټکه مې له اسمانه ځمکې ته راکوز کړې.
صاحب، وا دې اورېدل؟
هو وا مې اورېدل. زورور خلک یې نو چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي. هو
صاحب.
ها،
د 500 افغانۍ واخله خیر ویسي.
څه شی؟ 200 افغانۍ؟ څه سوالګر دې ته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي. وایو 500 ګون راکه، لږ سر خلاص کړه.
ولې صاحب، کمې دي؟
نه، ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانۍ یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي. پوه شوې؟ کینو، اناناس، کیوی، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم. ها،
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب، لکه چې چاته مېلمستیا کوي که څنګه؟
نه، ډېر ساده یې، مېلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو اخله.
لیونۍ کېږم، ساده، خدای خبر چې بل څوک راځي که نه.
صاحب، په خدای که به دې ټولې میوې پیسې راسره وي، زه دغه 500 افغانۍ لرم، دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه، وای مولا، زړه مې در باندې خوږ شو هلکه. که نه په دې 1000 افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه، آرامې دي، آرامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ اوسې حکمت، او شکریا مرادی کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1471 کندهار 22 خوست یو کندز یو او جلال آباد 3.
سر د دلتا اے من او دا سویدا دستور د دلتا زمانہ کوم شوه کسر د دلتا عمر می تیر شو پسارا لالیا عمر می تیر شو پسارا لالیا وی چرا پیا چی بے وفا لالیا چرا پیا چی بے وفا لالیا